په خبر کې د سهار لس بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو ونیس پروګرام پام کوه. درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي و.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د بلوچستان په کوټه ښار کې په یو ځایي مسافرونکي بس کې چاودنې څه باندې دیرش کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ولسمشر په بلنه په خپله درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډي سي ته روان شوی دی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ایران کې تېرې اونۍ د دوو کم عمره کسانو پانسي کول غندلی دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې په یو ځایي مسافر وړونکي بس کې چاودنې څه باندې دیرش کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودنه پرون ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یوه لوکل بس کې وسوه چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول عام وګړي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سکرټري اکبر حسین دوراني تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې په سندیمن روغتون کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل شوو چاودېدونکو توکو له کبله شوې چې له یوه ځایه بل ته وړل کېدل.
بس ایک جو تھی وہ شراب روڈ پہ جاری تھی, عام پسنجر کوچ ہے.
دا لوکل بس پر سریاب سڑک لشار څخه هغه خاطر هی و چې دا شاید د ورځی اخیرنای لوکل بس و نو ځکه ل خلکو ډیر ډاکو لاندې هم خلک ناست وو او بارا پرچته هم خلک سپاره وو. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوي چې په کې تر وسه پوري یو لسنه وجل سوي او اتلس نور ټپیان دي
او 18 زخمی ہے.
بلخوا د روغتون چارواک مشال لاډی ته ویل چې په چاودنه کې څه باندې شل کسان ژوبل شوي دي چې د درو حالت د اندېښنې وړ دي. د پولیس په خبره په بس کې له 15 دیر څخه تر 40 پورې مسافر سپاره و. د دې چاودنې ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډي سي ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره دې هیواد ته سفر کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر رسوي بیان کې ویل شوي چې نواز شریف له باراک اوباما د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد له یو شمېر وزیرانو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو سربیره پر یو شمېر نورو اړوند چارو خبرې اترې کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي ځکه چې څو ورځې وړاندې اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د اسارېدو د مودې غځولو پر مهال په وینا کې ویلي وه چې واشنگټن ته د نواز شریف د سفر پر مهال به پر نوموړي ټینګار وکړي چې وسوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان له امریکا څخه د مرستو په مد کې د 2009 کال راهیسې 4.6 ارب ډالر ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی چې امریکا به په 2016 کال کې پاکستان ته څه باندې 940 میلیونه ډالر نور ورکړي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکی جرمنی او اټلی حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو وسنۍ شمیر پر ځای وساتي. په اروپا کې د ناټو لوی کمانډان جنرال فیلیپ بریدلوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل. ناټو اوس په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. خبرونه لمشال اډیو خبري د سعودي عربستان د بهرنی چار وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې ویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلی سي چې په شام کې لاسوهنه بند کړي.
عليها الانسحاب من سوريا وعليها
ايران باید له شام څخه ووزي. د بشر الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي او د حزب الله په څیر شام ته استول سوي شیعه ملیشا وباسي. نو بیا کولای سي د شام په سولیز حل کې ونډه واخلي. خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل او داسې هیواد دی چې په شام کې د عربانو سیمه قبضه کړي.
عربیه فی سوریا
الجبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، شام، عراق، یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشر الاسد د وسلوال اپوزیشن ملاتړ کوي په ښکاره توګه په شام کې سرتیري او سلاکاران نه لري. د ملګری ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې تیر اونۍ د دوه کم عمره کسانو پانسی کول غندلی او ژغې کړي چې پر دا ډول پانسیانو دی بندیز ولګول سي. فاطمه سالبهی ته په دې پانسی ورکړل سو چې نوموړي په 14 کلنۍ کې هغه وخت یو کس وژلی و کله چې دا په زور ودیدل. بلخوا صمد زهابي ته په 19 کلنۍ کې د خپل یو شپونکي ملګري د وژلو په جرم پانسی ورکړل سول. بان کی مون پرون وویل چې نوموړي د تیرې اونۍ پانسیانو ډېر غمجن کړي دي او ویره لري چې دا عمل به په ایران کې یو پریشانه کوونکی رجحان دود کړي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په ایران کې 160 کم عمره کسانو یا ماشومان ته د پانسی سزا اورول سوې ده. کروشیا هغه زرګونه کډوال ته اجازه ورکړې چې له سبیا سره پر پوله بند پاتې وه. تر 3000 زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنی او باران کې ایسار و تر څو پرون د دوی په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیار یوې ویاندي میلیتا سون ایچ وویل چې د څه ډول اعلان پرته پوله پرانستل سوه چې بیا وروسته ټول په منډه داخل سول. بلخوا اوس هم ګڼ شمېر کډوال د کروشیا په داخل کې د کروشیا او سلووینیا پر پوله بند پاتې دي. د کډوال په منځ کې تر هغه وروسته تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دی له کله چې پر پولو د نوو بندیزونو لګېدو وروسته د دوی پر مخ د لویدیځ اروپا لاري وتړل سوې. په جرمنی کې د پیګیډا په نوم د سختدریزه غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونونه وکړل. پیګیډا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتګ سره سخت مخالفت لري. د غورځنګ څه باندې 20000 پلویان او څه باندې 14000 مخالفان پرون د جرمنی په ډریزډن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د غورځنګ پوره یو کال وړاندې په همدغه ښار کې لومړی لاریون کړی و. پولیسو ویلي چې په دې مهال کلک امنیتي تدابیر نیول سوي و خو د پیګیډا د پلویانو او مخالفانو ترمنځ خال خال نشت سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د پیګیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې شک کړی چې د دې غورځنګ په ملاتړ په لاریونونو کې له ګډونه ډډه وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. مخکې تر سره سوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې ده. دواړه لوري به په چهارشنبه او پنجشنبه هم سیالي کوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پرون ماښام په کوټه کې شوې بمی چاودنې 11 کسان وژلي او یو شمېر نور یې ټپي کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر براک اوباما په بلنه واشنگټن ته سفر پیل کړی دی. د سیمه ییزو چارو یو شنونکي وایي دواړه مشران به ښایي په افغانستان کې د روانې جګړې او د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هم خبرې وکړي.
د امریکای چارواکي د دنیا نواز شریف سره خبرې کوي چې د افغانستان په اړه ځینې پیښلې هم وشي.
فاټا سیکرټریټ وایي د خیبر جن صاحب په باړه او تیرا کې د نامنیو پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کورونو ته د وخت او تاوانونو معلومولو لپاره سروې پیل کړي. دا د باړې او تن چې کورې نړول شوی له حکومت د مرستې غوښتونکي
مو چې کوم دی او کمرې ویرونه شوې دي چتونه په باندې نشته راي. دا د وشي چې سروې د امنیتي وشي مولا را چې کوم دی د حکومت مخار شامل وشي.
او په کبالي سیمو همداراز خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا یو د پام وړ شمېر سکولونو په بمونو سره د الوزولو باوجود د دغو سیمو جنکۍ زده کړو ترلاسه کولو ته لیواله دي.
هغوی وایي چې فرق که دوی غواړي چې جنکۍ د سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلو کولی. مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده.
ونیس پروګرام پام کوه هم اوري هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. دا همولنې رپورټ د بلوچستان د مرکز کوټې پر سریاب سړک په پرونی 14 کې د دوو ماشومانو په شمول یو لستنه وجل شوی او تر 40 زیات نور جوبل شوی دی. د پولیسو په خبره 14 په یو لوکل یا ځایي بس کې شوی چې وجل شوی او ټپیان یې اکثره ولسی وګړي دي. د 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې قبول کړې نه ده. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
د کوټې ښار د پولیسو په خبره د دوشنبه په ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلورلارې سره په یو لوکل بس کې 14 تر 150 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پولیسو په خبره په 14 کې ټول وژل شوي او ټپیان ولسی وګړي دي چې په ښار کې د ورځې تر تیرېدو وروسته ماښام خپلو کورونو ته رهي وو. یو سپین ږیری ټپي تانه چې د سنډیمن روغتون پر بستر پروت و مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. چاودنه وسوه، بیا مې زورور غږ واورېد. تر هغه وروسته لمبې سوې او بیا زه په ځان نه یم پوهېدلی. زه په دې لوکل بس کې کور ته روان وم. د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین دورانی چې تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی، همالته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودنه د دې بس په شا کې د شوول سویو چاودیدونکو توکیو له چولو سوې چې همدا چاودیدونکي توکي یې په دې لوکل بس کې له یوه ځایه بل ځای ته منتقلول. داسې ده چې همدا لوکل بس په سریاب سړک له ښار څخه هغې خواته رهي وه چې دا شاید د ورځې اخیرنی لوکل بس و، نو ځکه له خلکو ډېر ډک وه. لاندې هم خلک ناست وو او باره پر چت یې هم خلک سپاره وه. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوې چې په کې تر اوسه پورې یولس تنه وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. که څه هم اکبر حسین دورانی رسنیو ته د یولسو تنو د وژل کېدو تایید وکړ، خو سنډیمن روغتون ته چیرې چې ټول مړي او ټپیان راوړل سوي وو د مړیو شمیر لس وو. او د پولیسو ویاند جاوید غرچین هم رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د لسو تنو د وژل کېدو تایید کړی چې په ټپیانو کې یې بیا د روغتون د ډاکترانو په خبره د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې په سریاب سړک یا د چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې په دغه ښار کې د محرم الحرام په راتګ سره د امنیتي ادارو لخوا د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا سوې. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغې چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او اړوند چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی. هلته د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دغې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ځانګړي بلنه د هغه هیواد پایتخت واشنگټن ته روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې پر باراک اوباما سربیره د امریکا له یو شمېر جګپوړو دولتي او همداراز پوځي چارواکو سره وګوري او په دواړو اړخیزو اړیکو سربیره به پر نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې ورسره وکړي. که څه هم دغه وزارت دغه سیمه ییزې مسئلې نه دي په ګوته کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع وي او ښایي دواړه خواوې په دغو لیدنو کې د افغانستان په اړه ځینې پریکړې هم وکړي. له پېښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او په خبرې چې په دې اړه بل امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي امریکا ته د ښاغلي شریف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمې لپاره مهم ارزوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بامي تعلقات د پاکستان او د امریکي حکومت هم وي ورسره ورسره کم ضرب اعظم پاکستان کې روان دي او دې ځنه مختلف دهشتګرد چې هغه وتښتېدلو افغانستان دې لپاره به هم هغه خبره کوي ورسره ورسره کولیشن سپورټ فنډ ورته موږ وایي هغې نر کې به هم خبره کېږي. دې سره سره کاري دا چې کوم هند کې ډېره انتهاپسندي شروع ده دا به هم پکې راځي او ورسره ورسره چې کوم نیوکلیر خلک دي نو ما نه به خیال کې دا وخت به پاکستان او امریکا نیوکلیر ډیر اوخی شي.
د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلې دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي و. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې لامل د افغانستان وروستۍ امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د امریکې د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي. د دې دورې نه وړاندې په افغانستان کې ډیولپمنټ شوي دي چې په هغه کې د کندوز پیښې دي، په هغه کې د ننګرهار پیښې دي. دغه پیښو له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، ډېر زیات په یو بل باندې تورونه لګي. امریکا په افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی نو په دې حقه د امریکي چارواکي د میا نواز شریف سره خبرې کوي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان په هکله ځینې فیصلې هم وشي.
د یادونې وړ ده چې ځینو پاکستاني رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهمه ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
د پیښور زمون خبریال زبی شفق او پاکستانی دی ایکسپریس ټریبیون رسپانې دی او پاکستانی چارواکي خبره راغستی چې ویلي دی زر به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اغستل شوی ویلي پاکستان د خبرو د بیا پیلېدو ترتیبات نیولي دي. اسمت څاروان تفصیل راکوي.
دغه پاکستانی چارواکي په قول اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې ممکن ژر بیرته پیل شي. دغه چارواکي چې نومې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې تر شا یا پټې خبرې د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتوب وړاندیز ته اعتنا ونه کړه او وی ویل چې که طالبان غواړي چې د سولې خبرې وکړي له افغانستان سره دې مستقیما تماس ونیسي. د افغانستان د ولسمشر مانی روانونه د پاکستان د منځګړتوب د وړاندیز په ځواب کې وویل که پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالې له منځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمي شنبه پروس په کابل کې خبريالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمي دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي د پاکستان له لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب وړاندیز ته ځینې افغانان د شک په سترګه ګوري. شایي همدا علت وي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبرې باید د قوت له دریزه وشي.
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. له واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منځ کې له فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جز وي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ له دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت له دریزه خبرې وشي.
اکسپرس ټریبیون د بینومه پاکستانی چارواکي له قوله ویلي چې دوی له ډیره وخته دا ویل چې باید بالاخره د پخلاینې لاره غوره شي. دی ادا کوي چې اوس ډیر احتمال شته چې ژر به په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به په کلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راضي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور پولیسو د محرم الحرام پر مهال د خارو شاوخوا سیمو د اوسیدونکو د امنیت ساتنې په هدف د محرم له ومې څخه د پیښور د سیل کولو یا تړلو پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت هم داراز ویلي چې د محرم پر نهمه او لسمه به د صوبې په هغو 15 ضلعو کې چې حساسې ګرځول شوي دي موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. په دغه اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا پولیسو وینا تر مخه دا اوم محرم نه د خار هغه زینو چرتنه چې جلوسونه وزي یا حساس منباړي دي د ام اولس لپاره به سیل کول شي. عادل لپاره به پیښور خار کې دننه او نیم زرونه سیوا پولیس او اف سی اهلکار په ځای کول شي. پیښور ځلې حکومت په دې لړ کې د امنیت ګامونه پورته کړی دي چې پکې د لاؤډ سپیکر د استعمال او موټر سایکل ګرځېدو باندې هم بندیز دی. د پیښور د ځلې حکومت ویان فیروز شاه په دې بابله مشال لیړو ته ویل
نهم محرم باندې به ان شاء الله پیښور صدر چې کوم دی دا به سیل وي او په لسم محرم باندې با د پیښور خار دا به سیل وي. دین علاوه د موټر سایکل ډبل سواری تم نه هم لسم صرف درې ورځې د موټر سایکل ډبل سواری بند کو بغیر د جمعې د خطبې نه لوډ سپیکر په استعمال باندې هم منګه پابندي لګولې ده.
نوموړې زیاته کړه چې د داخله چارو محکمې ته ویلي دي چې د صوبایي حکومت لخوا د محرم په مقه باندې 15 حساسو ضلعو کې د موبایل سرویسز هم بند کړي.
زمون کوشش دا دی څنګه چې بل کال د سارا تو نه ما هم اتو بوجو پورې موبایل سرویس بندو نو په هم او په لسم محرم باندې زمونږ دا پروګرام شته.
بل خو په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د شیګانو د ډلو ځوانانو د تنظیم ویان علی جان نو پختل نو هغوی وویل چې د حکومت د امنیت د ګامونو نه مطمئن دي خو باید پیښور سره نږدې نیم قبایلي سیمو باندې امنیتي اهلکار نظر وساتي.
دی حواله سره زه به دا ارزو کوم چې کوم دوی سکیورټي انتظامات کړي دي محرم حواله سره سکیورټي حواله سره چې هغه څه قسم ته هم دي کړه کې سکیورټي دی د پولیس تعیناتي دی هغه دی اطمینان هغه دي خو دین له وجې نه سکیورټي دارو ته درخواست کوو چې دې سره سره چې کوم دی خاصه چې کوم علاقه دی بده کی شدل بسنا نصر باندې کڑی نظر وساتی
د پاملا چر خیبر پختونخوا حکومت د محرم په موقع باندې د صوبې 15 ضلع چې پکې پیښور هنګو کوهاټ ډیر اسماعیل خان او مانسره شامل دي د امنیت له لحاظ نه حساسه ګرځولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د نامنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګکړل شویو کورونو د سروې کارونه پیل شوي دي. دغه ادارې په خبره د خیبر ایجنسۍ په یادو دواړو سیمو کې سلګونه کورونه وران شوي دي چې حکومت به د مکمل ویجاړ شوي کور مالک ته 400,000 او د نیمه وران شوو هغو مالکانو ته 180,000 روپۍ ورکوي. د باړې خلک له حکومت غواړي چې دغه سروې په سمه توګه وکړي او زر دې ورته د یوران شوی کورونه جوړ کی. لسیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورٹ لري.
د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالۍ څانګې و چارواکي یوسف مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې پیل کړې ده او تر اوسه یې د باړې او تیرا پاکاخیل، شلوبر او برکمبرخیلو کې څه د پاسه 2000 کورونو ریکارډ راجمع کړی دی او په ملک دین خیلو کې هم دغه عمل دوام لري. د باړې شلوبر سیمې ګل سید پردی وای چې کور یې وران شوی دی او غواړي چې دلته په سمه توګه سروې وشي او د بیا جوړولو په عمل کې شامل کړی شي.
دا مسله چې زه شلوبر نه راغلی یم او مو چې کوندې او کمرې ویرونه شوی ری چتونه په بند نه شتای سره ولا په بند روش کلا په مخ کې تیر شي کلا په ورستو تیر شي کلا سه په کاغذ باندې لیکل وکي دا د وشي چې سروې د مې صحیح وشي د مو کورونه راوکات شي د مو زوینه راوکات شي بس دا غوړو چې مولا چې کوندې حکومت مخار شامل وشي.
او د باړې کمرخیلو قیمت خان پردی وای
کورونا ویران دی، روډونا ویران دی، اسکولونا ویران دی، هسپتالونا ویران دی. د ټولو سروې په کار دی چې می سروې وشي ورا کورونا ته جمع روان دی چې بس کورونا ته پاډا ولاږي او اسکولونا ته پاډا ولاږي هسپتالونا ته پاډا ولاږي.
د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالۍ څانګې چارواکو ویل چې دوی د پولیټیکل تحصیلدار په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې ده او په هر قوم کې د وران شوو کورونو معلومات راجمع کوي او یوازې هغو کسانو کورونه به بیا جوړولی شي چې د سروې په وخت د خپل وران شوي کور سره موجود وي. هلته به یې تصویرونه اخیستل کیږي او خپل شناختي کارډ او د کډوالو د ستنېدو اسناد به هم د ځان سره ساتي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوي وي نو دوی په خیبر هاوس پیښور کې مونږ له خپل درخواست راکولی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنا ہو دا مخام تر شپگو
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو پر دې سربېره چې په خیبر پختونخوا او فاټا کې په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو لخوا یو د پام وړ شمېر سکولونه چې ډېری د جنکو هغه وړنګول شول په یادو سیمو کې د سکولونو استادان وایي چې سکولونو ته د تلونکو جنکو په شمېر کې کمی نه دی راغلی. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ ورو.
په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 2008 کال را په دې خوا ګڼ شمېر سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو ړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمېرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکن پوهنتون یو زده کوونکی برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي.
دا کم سکولونه چې وران شول دا ماشومان په دا هغه لکه نور هم بهادری او دلیری هغه وای چې فرض کې دی واړی چې نه کېد سکولونه ته نه ځنو دی مونږ نه شمنې لکولې مونږ به د دې هر څه باوجود هر یو بلار کې مونږ ته خند جوړیږي نو مونږ به هغه پار کا او مونږ به خپل سکولونه ته ځو مونږ خپل تعلیمي ادارې تتل نه بند.
د سوات مټي د جنکو دی او سرکاري سکول پرنسپلا ګل خاندان وای په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټي سکولونو ته زیان رسیدلی. ګلی خاندان وایي په سواد کې د بدامنۍ په ورځو کې د 1400 نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمېره پکې د نجونو وه. هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نه کړل، خو ولې د سواد زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري؟ په تیرو سو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جینکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یوه استاد وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زمونږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وخت په وخت مونږ ښه په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی، او بلکې جینکو سره خپل پلار او مور په خپله راځي او غواړي دا چې زمونږ لویان نوي تعلیمونه وکړي، او هغوی تر کالجونو پورې لیږل غواړي، او بلکې لا مړې پکې ډېری جینا.
د پاکستان ډان ورځپاڼه هم په خپل یو رپورټ کې د پېښور د سمت خان کلي د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو اړنګ کړی، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاده سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچران یې تللی دي، دېن علاوه میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمین اپریدی ده هم وایي په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځېږي.
د فرخندې اسد رپورټ موریدو. د خیبر پختونخوا په بنو کې له شمالي وزیرستانه د بیکوره کل شو خلکو ترمنځ د خوراکي توکیو ویشلو په یو مرکز کې د کډوالو د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره یو لړ انتظامات شوي دي. دغه راشن سنټر چلونکي وایي له دغه لارې غواړي چې د کډوالو ماشومان په مثبته سرګرمیو کې بوخت وساتي. له سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
بنو ووکیشنل کالج راشن سنټر کې د ورلد فوډ پروګرام، ایف ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، سرڈ او نورو لاړخه دغه ماشومانو ته د تفریح او ذهني پالنې لپاره روزانه په بنیاد تربیت ورکولی شي، او د راشن سنټر زنانه عمله دغه ماشومان د لوبو په مختلفو کلونو لیک لوست او ډرایینګ باندې مشغوله ساتي. دوی وایي مقصد یې دا دی چې ماشومان د میندو سره راشن ته انتظار کړي، نو په مثبت سرګرمۍ یې بوخت کړي او ذهني پرورش یې وکړي. دغه سنټر کې په لوبو بوخت د شمالي وزیرستان کډوالو یو څو ماشومان خپل احساسات داسې بیانوي. راشن سنټر کې ماشومانو ته تربیت ورکوونکې زینب وایي چې دوی غواړي دغه ماشومانو ښه تربیت وکړي او د دوی ذهنونه په مثبت لوري وګرځوي. د بین الاقوامی خوراک ادارې بنو کې مشر سید حسن رضا ګیلانی مشال ریډیو ته د ماشومانو لپاره د روزانه سرگرمی په اړه وایي.
ماشومان راځي
دی انتظار کوي په لاشنه باندې دا ما شومان دي هغه دې زه دې کې ني لوبيو کې کلوني دي د علاوه ګیم دي هغه کې دي انوالو شي او د خټه مې دي شي بلدار شي تر دې دی مرګري هم جوړ شي ډیر شي ګپشه مو شي ډراینګ جو کې خپل پینټینګ کې کم از کم دې اکټیویټیز کې انګیج
دا مشرانو دا هم موایل چې پراتلون کې کې هم دوی دغه پروګرامونه زیاتول غواړي او د شمالي وزیرستان کډوالو میرمنو ته به هم د راشن په وخت دوی مختلف قسمه هنرونه روزانه په بنیاد خایي چې بیا دغه میرمنې په کورونو کې هم په هغې کې مشغوله وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې لسنی می وجی کی دن کی دی د احمدشاه زمينه بلند خبرونه وورو.
د بلوچستان په کوټه شهر کې په ځای مسافرونکي بس کې چاودنی یو لس کسان وژلي او تر شل زیات ژوبل کړي دي. د پولیس چارواکو په خبره چاودنه نفر ماښام نه وخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یو لوکل بس کې وسوه چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول عام وګړي دي. د بلوچستان د کورنی چارو سیکرټري پولیسندر ان چاودنه سمدستي وروسته د کوټه په سندبن روغتون کې خبري اعلان کول چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل شوو چاودیدونکو توکو له کبله شوي چې له یو ځای بل ته وړل کېدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنی دوره واشنگتن ډی سي ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره د هیواد رسمي سفر کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکیې، جرمني او اټلي حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر پر ځای وساتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو سره د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول لوبوي. عادل الجبیر په ریاست په یوه خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلی سي چې په شام کې لاسوهنې بندې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې تیر ونی د دوه کم عمره کسانو پانسي کول غندلي او ژغې کړي چې پر دا ډول پانسيانو د بندیز ولګول سي. کروشیا هغه زرګونو کډوالو ته اجازه ورکړي چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې وه. تر 3000 زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنی او باران کې ایسار وه تر څو پرون د دوی پر وړاندې کروشیا خپلې دروازې پرانستلې. په جرمني کې د پیګډا په نوم د سخدریز غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لارینو نه وکړل. پیګډا په لویدیځ کې سان پالینې او د کډوال له ورتګ سره سخت مخالفت لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. مخکې ترسره شوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې ده.
لن خبرونه مو له احمد شاه زمي واورېدل. اوس اورېدونکو د ځینو پاکستانیو ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې له مشال د مشال ریډیو له خبریالې رابعې اکرم خان اورو.
وعدت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته روانېدو نه مخکې ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد دا جګړه یوازې پاکستان کې د امن او خوشحالۍ لپاره نه بلکې ټول جنوب ایشیا او نړۍ د امن او ترقۍ مرکز جوړولو لپاره ده. ادارې لیکي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د لومړي صف د ملک کردار ادا کولو له امله که یو لوري ته پاکستان د خپلو 500 څخه د زیاتو اولسي وګړو او قانون نافذ کوونکو اهلکارانو قرباني ورکړې ده، نو بل لوري ته یې معیشت ته هم د اربونو روپو زیان رسېدلې دي. ادارې په وینا په داسې حال کې چې امریکا او افغانستان په شمول نور ګامونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې وخت په وخت پاکستان څخه د نورو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ دا مهال په شمالي وزیرستان کې د ملکي او غیر ملکي وسلوالو په ضد په فیصله ییز عملیاتو بوخت دی. ادارې وایي د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي تګلارې لاندې هم د ملک په مختلفو ښاریو کې د قانون نافذ کوونکو کاروایانې روانې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې تېرو دوو میاشتو راسې د ډینګي د مرض د خپرېدو په اړه تشویشناک اطلاعات را روان دي. ادارې وایي تېرو ورځو کې سوات کې د ډینګي د مریضانو شمیر اویش وو، او دا صرف سوات کې نه بلکې ایبټآباد، مانسیره او بټګرام کې هم د دې وایرس نه خلک متاثره شوي دي. ادارې زیاتوي چې صوبه کې د ډینګي د خپرېدو او د دې تشخیص یوه مسله جوړه شوې ده او داسې ښکاري چې دی د یو وبا صورت خپل کړی دی. ادارې وایي صوبه کې د ډینګي د مرض د مخنیوي لپاره اقدامات نوچتول. یو طرف ته خو نه صرف مقامي نمایندو بلکې د پارلمان غړو لخوا هم څه مطالبې مخې ته نه دي راغلي. ادارې لیکي خبر دا وي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صحت وزیر د خپل نوټس واخلي او که د ډینګي د بابا تصدیق کیږي نو په هنګامي بنیادونو اقداماتو سره سره غفلت کوونکو ته سزا ورکول پکار ده. په همدې موضوع جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وایرس وبا صرف پنجاب صوبه کې نه بلکې سند صوبه کې هم په خپرېدو ده. ادارې وایي صوبایي حکومتونو د ډینګي مخنیوي لپاره خصوصي سیل جوړ کړی دی او ډینګي وایرس ختمولو لپاره په لویه پیمانه سپرې کولو انتظام هم شوی دی، خو اولس دا تور لګوي چې د ډینګي د مخنیوي سپرې په نوم اولس ته دوکه ورکړی کیږي. ادارې په وینا باید چې د دې مرض د مخنیوي لپاره د اولس کمک وکړی شي او اولس ته آګاهي ورکولو لپاره غونډمل کې مهم شروع کړی شي.
امریکای فورن پالیسی مجلی له پاکستان سره د چین د مرستو او برتانوي ګارډین ورسپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کول او د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړه د افغانانو د عکس العمل په اړه لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل به د غدواړو لیکنو له نجیب عامر اورو.
فارن پالیسی مجله د پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو په اړه لیکي. دا خبره واضحه ده چې له چین څخه پاکستان د اړیکو په بدل کې څه ترلاسه کوي. د مجلې په وینا چین پاکستان ته د جوهري وسلو د جوړولو په لړ کې مرستې کړي، همدارنګه د بیلیسټیکو توغندیو د جوړولو په پروګرام، د دودیزو وسلو د جوړولو په پروګرام او په نورو ډیپلوماټیکو څانګو کې له تیرو 500 کلونو راهیسې خپلې مرستې کوي. فارن پالیسی لیکي که سفارتکارۍ ته وکتل شي نو چین په ملګرو ملتونو نړیوالو فورمونو کې تل د پاکستان سره خپل نش کیدونکو ملاتړ ښکاره کړی دی. له سیاسي جغرافیایي لحاظه په جنوبی آسیا کې د یو برلاسي ځواک په توګه یوازې د چین موجودیت هند په دې مجبوروي چې خپل محدود نظامي وسایل د پاکستان سره د خپل مغربي پولې پر ځای په شمال او شمال ختیځ کې وکاروي. کله اقتصادي پلوه وکتل شي نو چین کله هم پاکستان ته واقعا مهمې مرستې نه دي کړې. فارن پالیسی وړاندې لیکي که روایتي پوځي شرایطو ته هم وکتل شي نو چین پاکستان سره هغومره مرستې نه دي کړې لکه څومره چې ترې تمه کېده. پاکستان درې وارې له هند سره جګړه کړې او یو وارې هم چین په دې جګړه کې ځان ښکېل کړی نه دی، تر دې چې په 1950 کال کې هم چین د هند او پاکستان په جګړه کې مداخله ونه کړه. حال دا چې یوازې درې کاله وړاندې چین په خپله د هند سره جګړه درلودله. بل پلو ګارډین ورځپاڼې د امریکا او افغانستان په اړیکو مقاله لیکلې ده. د مقالې د لیکوال په باور وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2018 کال وروسته به هم خپل یو شمېر ځواکونه په افغانستان کې ساتي، دې خبرې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي چې حالات به سم شي او طالبان به د لویو ښارونو د نیولو جوګه پاتې نه شي. ورځپاڼه لیکي نیلوفر شجاع یوه افغاني الاصله امریکایي کارپوه ده چې په کالیفورنیا کې اوسیږي. نوموړی په کابل کې د دو کلونو تیرولو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده او وایي که امریکایي ځواکونه د پخواني پلان سره سم وتلي وای نو دا به یوه ستره ځای وه. نوموړی وایي افغانستان لا په خپله د دې جوګه نه دی چې له ځانه څخه دفاع وکړي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د یو سیاسي شنونکي علي محمد خبرې راخیستي چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به پر افغان ولس او حکومت مثبت نفسیاتي اغیز وکړي، ځکه چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې بانګیري چې هغوی په افغانستان د بیا حکومت کولو جوګه نه دي. نیلوفر شجاع او ځینې نور وایي 2015 کال تر دې دمه له ویرې ډک کال دی او د همدې کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو کندوز ښار نیولې و. ګارډین لیکي په افغانستان کې زرګونه خلک په ځانګړي ډول ځوانان له جګړو د تېښتې په حال کې دي. جګړو د هېواد اقتصاد کمزوری کړی او د خلکو وظیفې یې ختمې کړې دي. د روان کال په اګست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي و د جنګونو له کبله نږدې 1 میلیون خلک په داخلي توګه بې کوره شوي دي. مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کې د لیکوال او سیاسي چارو پوه کالبرټ کینګ لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړي له 2003 میلادي کال تر ننه د عراق او افغانستان په اړه د امریکایي حکومتونو امنیتي تګلارو ته کتنه کړې. نوموړي پوښتنه کوي چې امریکایان د ولسمشر باراک اوباما پر امنیتي تګلارې باور کولی شي او که نه. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د شنونکي کولبرټ کینګ لیکنه خپره شوې. دی وایي په 2003 زیږیز کال کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر کولن پاول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې له عراق سره د عامه وژنې وسلې دي او باید پر ضد یې اقدامات وشي. لیکوال وایي د فکر کاوه چې پاول بل د عراق له دې وسلو خبر وي، ځکه چې باوري کس وغو په حکومت او ادارو کې یې تر ډېرې مودې کار کړی و. نو د انتظار کاوه چې کله به امریکا بالاخره د صدام حسین خطرناکې وسلې ختمې کړي، خو حقیقت دا و چې پخوانی عراقي مشر صدام حسین داسې هیڅ وسلې نه لرلې. لیکوال وایي شپږ کاله مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي، چې د یو نیم کال په موده کې د القاعدې ځالې ختمې کړي، د طالبانو زور مات کړي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیتونه زیات کړي او ګاونډی پاکستان باثباته کړي. کینګ وایي د دا ځل پر اوباما باور وکړ، ځکه چې نوموړی د عراق جګړې مخالف و، محتاط او هوښیار مشر و. لیکوال وایي ده تر ډېره فکر وکړ چې د القاعدې او طالبانو په څیر وسلوالې ډلې به ولې تر یو نیم کاله د امریکا او متحدانو د ځواکونو پر ضد وجنګیږي، ځکه چې له هغوی سره دا موقع شته چې تر یادې مودې غلي پاتې شي او بیا چې امریکایي پوځیان له افغانستان وویستل شي نو بیا به بریدونه پیل کړي. لیکوال وایي تېره اونۍ اوباما اعلان وکړ چې پلان بدلوي او په افغانستان کې به د راتلونکي کال تر پایه 9800 سرتیري ساتي او بیا په 2018 زیږیز کال کې به 15,000 پوځیان هلته ایسار وي. دا ځل اوباما وویل افغان ځواکونه لا تیار نه دي چې د خپلې خاورې سمه ساتنه وکړي او دا چې د طالبانو زور هم نه دی مات. دا خبره له هغو څرګندونو سره په ټکر کې وه چې اوباما شپږ کاله مخکې کړې وې. لیکوال او شنونکی کولبرټ کینګ زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حکومت پلانونو او پریکړو بدلېدو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا امریکایي ولس د نوموړي د حکومت ملي امنیت پر تګلارو او اعلانونو باور او اعتماد لري او که څنګه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو روغتون د سخدریزو لخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېدو. طالب جنگیالیو د سپتمبر میاشتې په اتمه په اتویشتمه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او د اکتوبر په درېمه نیټه د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو لخوا بمباري وشوه. د بې پولي ډاکټرانو اداره په دغه روغتون کې د طالبانو حضور ردوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ مهمې برخې له ملالای بشیر څخه اورو.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې طالب سختریزو او احتمالا د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا کسانو په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو روغتون د خوندي ځای په توګه کاراوه. دغه روغتون د امریکایي ځواکونو لخوا د اکتوبر میاشتې په درېمه نیټه وویشتل سو چې پکښې 22 کسان ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د روغتون اصلي ودانۍ له منځه ولاړه او نور فعالیت نه کوي. د بې پولي ډاکټرانو ادارې په دغه روغتون کې د حملې پر مهال د طالبانو حضور بیا بیا رد کړی. ښاغلی ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې طالبانو د روغتون په ودانۍ کې هرې خوا ته خپل بیرغ لوړ کړی و. ښاغلی ستانکزی وایي دا هغه ځای دی چې دوی د خوندي ځای په توګه ځینې کار واخیست، ځکه چې هر څوک پوهیږي چې زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال امنیتي ځواکونه د روغتون په اړه ډیر محتاط وو، خو کله چې د روغتون پر یوه دیوال د طالب بیرغ اوچت سو موږ څه کولای سو؟ تاسو به څه فکر کړی وای؟ ښاغلی ستانکزی د پاکستان استخباراتي شبکې ته په اشاره سره وویل، زه وایم د روغتون ودانۍ د هغو خلکو لخوا کارېده چې هلته یې جګړه کوله، که دا طالبان وو او که آی اس آی، هر څوک چې وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي طالب جنګیالیو د سپتمبر میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او وروسته یې د درو ورځو لپاره د ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي ووژل او ښار یې لوټ تالان کړ. دغه پیښه له هغه وروسته پای ته ورسېدې چې حکومتي ځواکونو د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه ځوابي بریدونه پیل کړل. د اکتوبر په درېمه نیټه د بې پولي ډاکټرانو روغتون په تکراري ډول بمبارد شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې بمبارد لپاره بخښنه وغوښته او د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمپل وویل چې دا یوه تېروتنه وه. د وویل چې د هوایي بمباري غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا سوې وه.
د مشال ریډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د پاکستاني ډاون روز پانه په ولیکنه کې راغلي د امریکا د سفر پترس کې به د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هڅه وکړي چې د خپل هیواد لپاره اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. خو د لیکنې تر مخه د خبرې امکان هم شته چې امریکا له پاکستان سره خپل مالی مرستې له یو شمېر خبرو سره مشروطې کړي. د لیکنې مهم ټکی له منور شاورو
د ډان روز پانې په دې مقاله کې لیکوال او پخوانی سفیر منیر اکرم وايي په 2011 کال کې اول د امریکایي استخباراتي ادارې CIA د یو کارکونکي لخوا د دوو پاکستانیانو د وجل کېدو او بیا په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو لاړه د اسامه بن لادن د وجنې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي وو. لیکوال وايي چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان تعلقات تر څه حده ښه شوي دي او په پاکستان کې د امریکایي شخصي ادارو سرمایه کاری ته هم زمينه برابر شوې ده. خو دا سې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا د خرابېدو اندېښنه ده. د لیکوال په وینا سو هفته وړاندې د امریکا د قومي امنیت سلاکار سوزان رایس د اسلام آباد د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته دړکه ورکړې وه چې که د حقاني وسلوالې ډلې خلاف یې په سمه توګه کاروایي ونه کړه نو د ترهګرۍ خلاف د جنگ په مرسته ورکوونکي پیسې به پرې بندې کړي. دا راز پاکستان ته وړاندیز شوی چې د لرې او نږدې هدف په نښه کوونکي میزایلونو جوړولو پروګرام دې هم ودروي او د دې ترڅنګ دې د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. منیر اکرم لیکي چې تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر نواز شریف سره سختې خبرې کړې دي. هلته امریکایي میډیا رپورټونه خپاره کړي دي چې وایي امریکا پاکستان سره د ایټمی پروګرام د محدودولو لپاره سر ډول معامله کول غواړي. خو د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې امریکا په دې لړ کې په پاکستان خپلې خبرې منل غواړي خو په بدل کې ورته خاص ورکولو ته تیار نه ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردی مکمل ختم
افغانان څوک غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره یا هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
رویټرز خبری ایجنټس یورپ ته د تلونکو زرګونه پناه غوښتونکو پر وړاندې د بیلابیلو غربي هیوادونو لخوا د جوړو شویو ستونزو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. رپورټ وایي کله یوې خوا د یورپ یخې هوا د کډوالو ستونزې ډېرې کړي نو بل پلوه د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونه نه غواړي چې دغه کډوال قبول او ځایونه ورته ورکړي. تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
رایټرز خبر ایجنس لیکي بېګا شپه هغو زرګونه پناه غوښتونکو لویه هنګامه کړې چې غوښتل یې له سربیا څخه د اروپایي اتحادیې غړي هیواد کرویشیا ته داخل شي. دغه پناه غوښتونکي چې شپه یې د شنه اسمان لاندې په سخته یخنۍ کې تېره کړې د سلوینیا حکومت لخوا د یو شمېر بندیزونو سره مخ دي. د سلوینیا حکومت یورپ ته د کډوالو د داخلېدو د مخه نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. رایټرز خبر ایجنس وایي د کرویشیا هیواد چې د پناه غوښتونکو لپاره یې کمپونه جوړ کړي دي پولیسو یې بېګا دغه کډوال ایسار کړي وو. په غربي کرویشیا کې تر 2000 زیات پناه غوښتونکو د سلوینیا له پولیس سره په ریل ګاډي کې شپه تېره کړې. سربیا هم د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپلې لارې تړلې دي. هنګري د جمعې پر شپه له کرویشیا سره خپله پوله وتړله چې دارنګ جرمني او آسټریا ته د تلونکو پناه غوښتونکو مخه سلوینیا ته کړي. د شام جګړې له کبله بې کوره شوي زیاتره کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي خو سلوینیا ځینې بندیزونه لګولي چې له مخې یې د ورځې پر اساس یوازې شاوخوا 2500 کډوال پرېښودل کیږي چې د دې هیواد په خبره باید زیاتره یې آسټریا ته ولاړ شي خو سلوینیا ویلي دي چې آسټریا زیات نه زیات 1500 کډوال قبلوي. خو د دې هیواد د کورونو چارو وزارت بیا ویلي دي چې هغوی د دې پخلی نشي کولی. پر دې سربیره د ورځې پر اساس شاوخوا 15000 پناه غوښتونکي د بالکان له پولې تیریږي چې زیاتره یې له یونان او ترکی په کشتو کې سربیا او مقدونیا ته راځي او دا دواړه هیوادونه چې غریب دي پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره اسانتیاوې نشي برابرولی. په سربیا کې د کرویشیا له پولیسو سره نږدې د رایټرز خبر ایجنس خبریال وایي چې پولیس په نظر نه راځي او یخنی زپلی ستری پناه غوښتون کې دا ناری وهی چې دروازه پرانیزی دروازه پرانیزی. سکال یورپ ته دراتلون کو شاوخوا ولکه پناه غوښتون کو لوجه په یورپ کې د هیوادونو ترمنز موجود بدرنګ او جور اختلاف په ډاګه شوی دی.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبه زور نومو بلایسان دی دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پپا کم درے او دا ہر زیارت پوراس پپا کم یو لس بجے
او سوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوه تاسو ته ورو چې دا خبرونه په کوټه کې د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو لمیرمنو سره په جنگ لگرانین تنگ او لپریشانین تک شنو لکباد رنگ او ریدونگو زیم گورگین جمال مرچکه به کلم خود ستاسو پدران خدمت کی حاضر د داسی خبرونو سره چې په اوریدلو به یواری د بلستن دالان ته او بیا د دالان نه بیابان ته په منډه منډه وزي ولی چې په دې خبرونو کې اکشن همشته پولوشن همشته او ټینشن همشته خو بیا هم په دې هیله یو چې د دې خبرونو د اوریدلو وروسته به په تبه اخته کیږی نه له حکومته به مایوسه کیږی نه د بیګم سره به په جنگ اخته کیږی نه د خپلو ماشومانو د ډیرو اخراجاتو له سببه به له کوره تښتیږی نه د همسایګانو له ښې ګاډۍ او ښې کوټې نه به سوځیږی نه د تربرونو په کورونو کې د کباب خوشبویي ته به وږي کیږی نه خپلې غریبۍ ته به په غوسه کیږی نه او بیا به د خپلې غوسې د ختمولو دپاره د سیلاب اوبو ته اور لاهو کیږی نه او بیا به د لامبو د نس دکړې په سبب په هغه اوبو کې ډوبېږی نه او بیا به په اوبو کې دننه له اوبو نه ډکېږی نه او که بیا چاره ویستلاست د اوبو د بیرته ایستلو په وخت به ټوخېږی نه د ټوخي سره سره به زکامېږی نه او که خدای دې نه کوي زکام سواست نو بیا به په بل چا پورې کیږی نه نوگرانو عاشقانه موبایلانه او فیسبوک یانا اوریدونکو خبر راغلی دی چې اوس د ښار هغه مخلوق چې نارینه د بس د شا په سیټ کې نه پرېږدي او ښځې د بس د مخ په سیټ کې نه برداشت وي شناختي کارډ والا هم پریشان وي چې په خانه کې یې څه ویلي کې زنانه کمردانه یعنی نرخزیان چې خلک د نازه هجړهګان هم ورته وایي هغوی غریبانو جلوس راایستلی وو او د خپلو حقوقو خبره کوله چې ویل راځي چې ولاړ سو سټوډیو ټینشن دی ګډبړې شنته چې دا وخت یو همداسې شخصیت د توتکۍ سره ناست دی که ناست ده تاسو یې خپله واورئ
سپداده نوکری زوجی نکه کمبل وحی ما خلق ده ارخوان پا واده را خالی دیم
اوه خبر واره تاسو خبر واره تاسو دا گان افریگ ده داره تو است چه ستاسو نوم سده
دورزی نوم میشان ده او دشبه نوم میشانه ده
دا دورزی او دشبه به سفرگ ده
دشبه و دونو تزو ده ناچگانه ده پاره التا شان نچلیگی شانه چلیگی او دورزی بیا رکشه چلوم التا بیا شانه نچلیگی شان چلیگی آوکه
اوکے اوکے تاسو دارا تو ایسٹ تاسو دا جلوسونا دا سدا پارا رائس تلیوی
ولی بینونا راباسو مونگزن نلرو جذبات نلرو پرابلمز نلرو حقوق نلرو ستاسو خو خزی پاسم بلی که خپل حقوق غواری نارینا منبران خپل حقوق زغلوی مون خواران دا چا پا یادم نیو
نه نو تاسو خپل منبر ولی سملی تناستوی
ای مون خواران پولینگ بود تا پریگ دی سوک
ولی
د نارینه و پولینگ تا نارینه جی او د خزو پولینگ تا زنانه درمیانه پولینگ خواد جوړ شوی نه دی مونګوټ چرته واچو ستا په جیب کې واچو که ستا په پرس کې واچو کنه
اوهو دا خو واقعی چی لوی پرابلم ده
آیا دا سه پرابلم ده منه پرابلم خدا ده چی نمو رکشه وڑی او نبس نپا گاڑه که سوک لیف راقی نسوک سیکل و مور سیکل را تا ادروی آئی
خا دا ولی
های بس تا چی خیجون و زنانه شور جور کی و ایو خوری مخان پتکه ناری نراغلو چی دا ناری نخوات ور خیجو شاتا اغوی و ایالا که دا سوک نامو ارم راغلا مخته ور ککی های های اوز نو تراته وی چی تا تشم کده تشم یوازی زمازان یو طرف تا دنگ ده و بلی خوات پرنگ
نه نو تاسو دا حکومت زره دا دستون زو پا باره که خبره نده کده
های حکومت دا ناری نا و زنانو اکوک سوار کرد چی اوز با مونگ تا اکوک را کردی طوله لگی ادی دا خپلو کوروادانو او دا آقوی دا رشته دارانو مسائل ورل کوی خپلا منش چروی رو ری گورنر وی یو خاله صوبایی او بله قومی ممبر وی خسری سنه چروی الله الله خیر سلا
نه نو تاسو بسه کوی
های بس مونگ بله که فوتبال یو با میوی خواهتا غرزوی بل با مو بلی خواهتا آخه تا داماتا وی چی تا ما دلتا ریپورتر ولی نلگه بی
وی خور وی رور خالا خالو دلتا هم یا خو رپورٹر چلیگی یا رپورٹر دا درمیانا خانا دلتا هم نشتا
آئے خوری دا خوری ریو دا پر ریو کی بیادا یو دا کل معلومیگی آزا چی رپورٹر امینا لگئی خبر چکا خمیو لگا وکانا
یو یو دا سوائی خبری چکا
آئے خوری دا خبرونا چی وائی
نا نا خوری ارورا وی خورا ورورا اوهو خو لیوانه دیکرم زنه غوانم چه دازمه او رو دون که پشش و پنج که واچون
سمطلب
گوره کتا چرت خبرونه او ایلا خلق به حیران وی چه دوست گرگین دی او کتو تکه دا
آئی نو بیامونگ آخر چرت لارشو چه تخپل فریادو کو چه ایوی بالا تا چه ورشو آقوی زواب راکی پر ایدیو که متاسن آخلی مونگ نو بیا چرت لارشو
نه تاسو خپل چینل ولی نخلاسوی خپل ریڈیو ولی نشروع کوی
های های صدر تو هم پا بشتندیس که میخلاس کرده و تیوی زمون خو عادت ده چی پیومنت که دره چکشکی اونه و آرام نرازی کنا خبرچکی چی بایو خبر ویلو دره به چکشکی ورسرکه ولی ده بشتندیس ده صدر خواخی وفات شوی و ده ده خبر سر چکشکی و ولی بس نو راغله ده صدر خسرگنه اگه اشاری را بانده جور کرو چی ده تیوی نه سیدی را جوره که او دلته را واسطه ولو
نه نو تاسو خپل ممبر اسمبلی تا واسطه وی اگوی بچه ناسه ضرور وکڑی کنه
آی یو مواسطه ولی و پا دویم ابرزی ده اسمبلی نه ده بانده را و غرزه ولا پر روڈ بلدوزر و ولا پا خوام و خایسته خاله بلالا اوز دا اکسیرن تا بعد کگه خاله بود
نه نو دا اسمله نیولی را او غرزول اسمله والا خونن سبا طول استفا ویشی دی اگوی خدا خدای ممبر غواری
های صدر تو ویم تو تکه جانی پا ماگرانی تا تا خو معلومه دا چه مونگ چه پاورز که دوی دره گنته ناچو گانه نو کرو بدن مور واخلی دا زمونگ دا اسمبله ممبری بم تکریر کم کولو او ناچ گانه بای زیاد کولا بس حکومتی او اپوزیشن دوارو بینچونو دا باندی راو گرزوالا
ولی نو دا دی پا ناچ بانی دا آقوی سا
آقوی ویل چی دا اسمبلی ممبران نور ناچهی پا خپل ناچ نکهی پا الیکشن کی دا عوامو ناچ پا اسمبلی کی دا بلانو ناچ پا گرانی کی دا غریبانو ناچ پا گرمی کی دا مچرانو ناچ های های اومی لگا ودر سر ناچ گارا یا ریپورتر شپا دا دا نکریزو جنه که تنبل ویی نا خلق دار خوان نپا وادران
او گرگی نا گرگی نا جلده ما ایک واقع کنی دا سره مندرب شولاندی کوی
نوگرانو او پرنگارنگ ناچونو اخته ملگرو داو دا ورج شان او دا شپه شانه دا دیری مدین پس دا چار اختیا ویلی دی یو رختیا دی یا دهم ویل
اوس زو یو بل رختیا گوئی تا چی دا وقت پا سٹوڈیو ٹینشن تے گڑبڑیشن کی ستاسو دا سوالون زوابون تا دا سی تیار او چمتو ناس دے لکہ حق چمچگان چی دا فیسرانو و چوپڑ تا پا نمبر نسر جوڑی گی خاغل رختیا خان حقیقی سیب او ستاسو سوالون
رشتہگوئی صاحب رشتہگوئی صاحب پا دفتر کی جس ماں سر کلرکانو ٹول دا کسٹم رئیسان سو زلالت کلرکی ما
یا خو دیر نالائق ہے او یا بیا دیر بی برک ہے
بی برک ہے او سائیکل وی موٹر وی موٹر سائیکل وی زخو انسانی ما
پا انسانانو کیم زینی بی برک ہے نا وقت گوری او نا موقع نا سڑا گوری نا تودا جس سای پر خلو وشی ریختی آوائی زکنو سافیڑی هم خوری او ترقی هم نکیگی لک چمچگیریز دکا او چمچگیریز دکا که تورو ورطا سپینا که بدرنگو ورطا غنم رنگا که بی اکلو ورطا دانا که بوداو ورطا ظلمایا غرز دا ملک نپرسانده چی سب را پسپیت دروغ وای ها غم را پسپیت بترقی کوی هاو کنا
رشتیا گوی سابا رشتیا گوی سابا و مو خواجه می پر مزکه نپریشدی او خسر می پا آسمان نپریشدی چیری ولاد سم آخر
ایفل تاور تا وخیجا برج الخلیفه تا وخیجا نمزکه نا آسمان و سیگا پا درمیان جبا پا کنچول کی که دا مشرانو ایزت زدکا او پام کوا ایزت زدکا خواخی با دی پا غیگ کی گرزوی خسر با دی پا سر گرزوی جبی تبریک رو لگوا او اول سوچ کوا بیا خبره کوا کدی بی سوچ خبره کوا نا نو بیا با دی دقالوی هاو پام کوا در توام پام